د څلورو بجو خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پیښه په مرجې ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل شوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبلل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پیښه کې بل ماشوم وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنګټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمې په ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمه کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي دیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دواړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون اوکراین پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړی ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبر سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسوه چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت یې په کان کې د میتان ګازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 څلوېښت کان کیندونکي حاضر و. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونه کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کلمو مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. کلمو مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 لاستراوړنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې نن په 2 جلا پیښو کې 6 ماشومان وژل شوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې کوم غنم چې د کندوز ته انتقال شوی دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدمی اعتماد رای یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دوایم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکي او د ربیع بلخي لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. سنا په ژړغونی غږوایی هیله لري چې ښوونځي ته یې د تګ اجازه وسي.
دا خو د مونږ یو لویه هیله ده چې زمونږ مکتبونه شروع سي. که زمونږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به مونږ سره جوړ مونږ به یې جوړه کړو. که زمونږ مکتبونه جوړ نه سي د نجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو اتباعو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the troika
and the government of the troika له غوډو سره هم غوډي دي. په دې کې مهم دي هغه د دې چې موږ سره یو ځای ته د تستنی شي او دوی یا طالبان کوم شمول حکومت ته ته وڅول شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبانو نه وایي چې موږ ترلاسه کړی نه یوازې موږ د اروپایي ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبانو سره د ښکېلتیا په اړه نږدې همغږي یو بلکې د هیوادونو د یوې پراخې ټولګې له لورې هم ترلاسه کړی دي.
To have a good deal of leverage. خوته راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لښپګمو ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پته مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلي و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرای عامو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د انجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درې منټې پورې ژمنه کړې و چې شوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي. خو په همدې ورځ یې د شوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړه توګه سیاسی استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوال ټولنې پر وړاندې باندې موندلې ده چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریز دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې تر څنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کوم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه شو د دغه تیرو تقریبا اوه میاشت په ترڅ کې وخت په وخت دوی د دغه ډول موضوعاتو څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نسی کولای او که څه ناڅه ملاتړ لري هغه هم د لاسه ورکوي. دوی باید په دغه برخه کې په دغه دریز باندې له سره غور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغو چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وي ورکړې، دوی نه د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریځ نیولې دي، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې تر څنګ یو لړ موضوعات نوي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپلو سیاسي تعاملاتو ته نړیواله ټولنه ادامه ورنه کړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلې دي. که طالبان دا دریز نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنی ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاتې کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده، خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند وی چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې وربیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې نن په دوه جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوه ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري اسات سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د وی زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو او ټپي ماشومانو کې 2 نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجه ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې 2 تنه ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا یې هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړې او 2 تنه نور یې زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه یې روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راز مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند د واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوې چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلوماټ په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا له طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیې ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم باید واوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید د دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم واوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت، ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی وي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بې‌باوري رایه د یک شمې پر ځای اخیستل کیږي، خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي بیرته محبس ته بیول شوی دی. دا هم پرې اړه تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړه چې د صدر اعظم د بې‌باوري پر رایه اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامي شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی ښار لیدو ته ورځي چې د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 کال کې یونسکو خبرداری ورکړی و چې دغه لرغونی ښار آثار سم ونه ساتل سي، ممکن په دوه کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپی ښار تر میلاد 9 اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که دغه لرغونی ښار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100,000 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ روډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندوز کې په ټول ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه، لښتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخه پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسي چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لنډ راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غله پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي، ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی. نو راځه زموږ په کار یې، ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې، بیا د هغه څخه پیسې واخلي، غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نه سي او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سعد خان صدام یم، د خوست ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کرښه یم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړي، دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه زما پیغام ورسېد د کاسې ژر ور بسته کړي، بېخي موږ ورسره په تکلیف دلته امتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیام یم له شایسته کندهار نه.
نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو فاز خبرونه دي ک ادبی خبرونه ټول مشترک در وړ دي د ازادي راډیو وکن ډیره زاید خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانان د پاره ډیر خدمتونه کړی دي نو زموږ په سیمه کې الحمدلله به یې امن امان دي ټول خلک په خپل ورځنی چارو باندې بوختي خو یو خبره دا ده چې په افغانستان کې سش کال تاریخ ډیر کړل سوي دي او غنم په کمه کچه باندې کړل سوي دي نو د سناسه خلک د لوږو د تن سره څه مخ دي د دی خو وچکلی ده نو هله مو دا ده چې پر اتلینک لو کې غنمان ډیر وکړسي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکړي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ خو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا په هلمند کې د هاوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل د پېښې په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې د دوه وژل سوو ماشومانو عمرونه د دریو او دولسو کلونو ترمنځ اوبرل بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی امریکا د پنځمې پر ورځ د افغانستان د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه تمې کېږي د اوکراینی او روسي مرکزیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې اوکراینی ځواکونه د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دای به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هوا ته د عاجلو تخنیکی مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ ګروسی د وکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پرګنو اټومي تاسیساتو والکا چنګه کړی ده د سربیا د ختیز سوکو د ډبرس کرو په یو کان کې د چاودنې له کبله اته کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده چرواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي په سیمه کې روغتي چرواکو ویلي چې ممکن ځینی کسان په کان کې راګیر پاتې وي د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې نه چرويشت کان کیندونکي حاضر و د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې کډ افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونیسي د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 لاسترولنې له جدي ګواښ سره مخامخ شي دغه سازمان اټکل کړی چې 3.1 میلیون وګړي په افغانستان کې د مهال له روغتیاي خدماتو به برخې دي دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري دا هم په دې اړه تفصیل
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګ دی وادونو پرون د دغه هواد د روغتي وضعیت په اړه دی ویناستي کوربه و په دې ناسته کې د روغتي نړیوال سازمان او یونیسف استادو د روغتي برخې ملاتړ او د افغانستان د عامه روغتي استادو همدارنګ یو شمیر بشر دوستانه شریکانو غډون کړه و چې په افغانستان کې د راتلونکو اتل سونه ترڅلې رسمي است موقت روغتي لومړیتوبونه پاره خبري اترې وکړي په دې ناسته کې د افغان مشرانو خزو او یو شمیر زیانمنو اړخونو بشري اړتیاوي تیړل شوی دی. د ختیځ مدیترانه لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر په ناسته کې د خوارځواکۍ، شری، کووېډ 19 او د لوړې کچې او شدیدو اصالاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې ته ژمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همدارنګه اټکل کړی چې له 18 میلیونه زیات افغانان بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پینګویلی چې دا مهال د مرستندویو بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان له هیڅ ډول روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتیایي مرستو په برخه کې هر ډول ناغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې، د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پایله تر دې دمه له 8000 زیات افغان ماشومان په شری ناروغۍ اخته او 1024 له دې عمله مړه شوي دي. د دغو ماشومانو د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د شری واکسین نه کول بلل شوي دي. څو موده مخکې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي نظام په بیړني کړکېچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتیایي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بې کیفیته او ټیټې کچې خدمات روان دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي.
موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیايي سکتور په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه خبرداری ورکړی دی. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د 40 کلن ژوند په اړه دی، په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فیستیوال کې جایزه وګټله. د فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم تو به ماه وطن د افغانستان 40 کلن کیسه دغه په اصطلاح په پښتو کې د شي نومې چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان 40 کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي 40 کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 که به ختم سی چه طالبان به برتر ازی. نو تاسو خپل دن پیگی چه نور چه حالات چه به دقیقه تیرو 40 کلونی که چه راقلی دیده خواهم. متاسفانه باید وایم لبعد مرقه دیر تریخ حالات هم چه به تیرو 40 کلونی که مونگا تاسو ولیدل چه دقیقه فلم که خکاری که او طبیعی جوان دیو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو 40 کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو 13 کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبرې یوان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د کمره چې ده د افغانستان زیر مې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خی چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غوندې د همغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم فلم جوړوونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پو کې چې څوک او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چې د فیل ګرافسکی په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم. یو فیل ګرافسکی دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده. بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلمه بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنۍ
دېرش کلنۍ کې هم انتظار
اوس ولا خلک وای چې تا څو کلنۍ پورې به دا تاسو تعقیبوئ. خو زه وایم چې ورا سخت ده.
د یو افغان ماشوم پر ژوند د جوړ سوي فلم یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ سوی و جایزه وګټله چې د یو افغان ماشوم د ژوند پر شل کلن مزل راڅرخي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پریښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلې یو. خو راځئ پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلي سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو ناستې دي. موږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده. او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې. او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد راولېږي. ډېره ګڼمېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالۍ پیغام پرېږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیکې هیلې سلامونه ومنئ. ابل ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې دغه نهشته دونې کرډیټ نهشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. طالبان ونګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاروي.
دغه خلک را پاریږي، دولتونه را پاریږي، موږ څخه مرستې ور بندي په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کوي د اولین ګښت کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت دپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي و، په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلیفې خاوین د زابل ولایت نظام ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره، ستا د طالبانو د ګلتو اوړو چارواکو په مسې دا هم دا ده چې دا د نجونو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ موږ افغان خویندې د زدهکړې نعمته برخمنې شي. وروره، تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې زموږ په وطن کې د پخوا په ډېرې کمزوري حالت کې روانه وه، اوس هم همدې بندیزو باندې ولګوي. نو دا کچه زه فکر کوم چې بېخي به صفر ته راکښته شي. نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي، نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابینځ به یو لوی واټن، یو لویه فاصله را مابینځ شي. طالبان اوس چې دا له بیا څه حکومت کوي، دا د ولس زړونو کې ځای پیدا کړی دی، نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کښې یم. د هغه طالبانو چې کومې ښوونځي تړلې دي